درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي روز وا او تنبایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټیټوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کابل د کتاب فیستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغې وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتنبایوال پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړي دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب خپرندویو ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فیستیوال چې پرون پرانیستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندېښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنری په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، چې دا چاره د افغانستان لمخي څخه کمزوري زیربناوي او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولی فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي، چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا به استانده دي. له پرون د شنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی اس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناکه وه. خو وروسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2,000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی اس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونې دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که روسیه په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر حقوقي وادونو به سخت تعرفې ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ترامپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسلیک کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاو چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پریکړي. ترامپ دا هم وویل کچېری ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیا او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکړي سل سلنه ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې شایي په راتلونکو 500 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 1500 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبه په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 1500 ناروغانو د وژلو تور لګیدلی چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې وو. تورن ډاکټر چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی د بدنیتۍ او شومو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستي وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشي دوا او د عضلاتو شلون کې درمل ورکړي، هغه هم پرته له دې چې ناروغان پر خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېری قربانیان چې عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. سرانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له عملی دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د سا بندېدو له امله مړه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زکوونکو، ستاسو شونکي دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات، چې د دې شمې صفې څخه پایلې دي تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانوز د کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو ورغلي د راتو د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه کچيري د یو بوري محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بوري د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلې حد پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې 2 قاشق یا هم 3 قاشق او داسې نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بوره زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، بلکې البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالت که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده د لوښي په تل کې چې شکیږي رسوب کوي. دغه حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالت وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې ټاکلې درجه کشي یو تودوخی په یو ټاکلې درجه کشي ټاکلې مقدار حل کیدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کشي مواد په خپل ځان کې چی شي کړي حل کړي د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو څه شي وایو انحلالیت وایو یعنی انحلالیت خپل دې ته ویل کیږي چې نور مواد په هغه مواد کشي یا هم په یو مایع کشي چی شي سي په مکمل ډول سره حل سي البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو رازو د بیل کې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کې البته په سانتي ګرید په 40 درجو کې کېدای شي چې په 100 ملي لیتر اوبو کې چی شي په کلی ډول سره حل سي خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو یعنی په نوموړي محلول کښې البته په نوموړي درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت د بورې حلېدل 215 ګرامه ده یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلېږي او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي هماغه بوره چې رسوب کوي هغه به چی شي وي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او مړ وي یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چی شي بوره نوره هم حل سي او ګرانو زده کوونکو د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای شي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت چاته نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شیشي ده کم ده نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه چې کېږي حلېږي او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای شي چې یو له بل سره توپیر ولري لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلېږي خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلېږي نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیت یو له بل سره توپیر لري چې د ځینو د یې زیات او د ځینو د یې کېدای شي د انحلالیت توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیت یې لږ اوسي همداسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې ګچ ده ګچ نوه ماده چې تاسو وګورئ په 0.2 البته 0.26 ګرامه حلېږي هاک چې ده 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده چې موږ او تاسو وایو په دومره مقدار سره چې شي کېږي کېدای شي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې حل سي رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو البته اوبه چې اوبه خپله د یو حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پېژنو آیا ګرانو زده کوونکو تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو میوو ځان او لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کېږي ولې البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده اوبه یو ښه محلل ده اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې دوړې او داسې نور میکروبونه ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چیشي سي له منځه ولاړ سي البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي نو همدغه میوې که چیرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو کېدای شي چې د هماغه خاورې دوړې میکروبونه ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو کېدای شي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسې زیان ورسوي نو وایو ټول هغه دوړې خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي هغه ټول خاورې دوړې میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بلاخره مولو تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې کیږي صافوي. البته په خپل ځان کې دی چې کیږي د ټول میکروبونه لمینځ وړي. نو په همدې خاطر مولو تاسو وایو چې زموږ بدن جامع او داسې نور او کېدای سي د چاپیریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دی، نو ځکه که د جامو میوه ځان لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کیږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوه برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه او چې په دوه برخو ویشل کېدله چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالص ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي، یعنی دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو. لکه څنګه چې تاسو ځیر سئ ورته وګورئ، البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده، د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فورمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ، موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ایل کلورین. دوه نوع مواد سره یوځای شوي دي د خوړو مالګو څخه لاسته راغلی ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم کولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو تعریف که چیرې وګورو، لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د لومړني توکي دي چې زموږ او ستاسو د ژوند چاپېریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو، یعنی البته د دوی د مساوي شمېر پروتونونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل، لکه اوسپنه. اوسپنه خپله یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن. اکسیجن هم خپله یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. پروتونونو شمېر یې یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ده چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده. نیون ده چې سمبول یې په ان ای سره ښودل کېږي. دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دي یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، البته یو فلزاتي او یو غیر فلزاتي. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت د اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزات چې دي عموما د برېښنا تېرېونکي دي. د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپله ځان څخه تېروي او همیشه فلزي عنصرونه چې دي د دوی اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځ ته راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای سي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي سي وجود ولري یا هم منځ ته راسي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو په طبیعت کې کېدای سي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کېږي موندل کېږي. او دوه اټومي شکل چې دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولي باندې سره چې کېږي موندل کېږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول یې پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمېرل کېږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، هایدروجن او اکسیجن دوانه او غازات یو له بل سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالصه ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. درېیم سوال، عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح لاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دودیشمې صفې څخه به پیل بشپړ دیشمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوع عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکم کړي، چې دغه اړیکه ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکې وي عبارت ته کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید 10 کالوري پر مول وي. چې 10 کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپل د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو کیمیاوي اړیکه وپیژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلورایډ په مرکب شي، هغه جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده. یعنی د سوډیم کلورایډ په مرکب شي چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، یو ځای کیږي، یو مرکب ورته خلاص ته راځي چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلورایډ په مرکب شي سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم پر وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري نو دوی کیتونونه جوړوي، یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي. چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیري یا وروستي قشر کې چې یو ویلانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترون رامنځته شي. او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ویلانسي الکترونونه لري، خو دی یو الکترون ته اړتیا لري تر څو دی اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو او مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو میل پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوویلانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوویلانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کښې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه په یوه اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کښې خپله جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نښلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې وینئ چې موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په طبیعت کښې په ازاده بڼه، یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپلو منځونو کښې یو هایدروجن اټوم و هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول ایږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو جملې څخه شمېرل کیږي چې په طبیعت کښې په ازاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول ایږدي. راځو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونه ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوي دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په درویو برخو ویشل شوې ده چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونه اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي. او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د اکلین په مالیکول کښې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري، او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. که بیا موږ او تاسو د دریو کرښو په واسطه سره کولای سو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی سي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کیدلی سي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په ازاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي چې په دې ځای کې تاسو ووینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نوع اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره ایږدي چې دا دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کښې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ او تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ او تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسئ تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکساید مرکب چې د مختلفو النوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدرو کاربونونه، دریم څپرکی. د یو دېرشمې صفې څخه پیل تر پنځه دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدرو کاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدرو کاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدرو کاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لانتنۍ کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده، چې اروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده چې خپل د بنزین براسونه چې دی هغوی ظاهری دی د زیګر پښتورګو او د سینورو سرطانی ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دی یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دی هغوی په تنباکو کې هم شتون لري د زیاتو سرطانی ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدروکاربونونه او اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دی هغوی ډیر اهمیت ور دی یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دی هغوی څخه دوا جوړولو کې، پرنګ جوړولو کې او هم دې ترتیب نساجی په صنعت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ویل چې د مختلفو ځایونو کې د دې څخه استفاده کیږي. یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین، اسپرین چې د خپل د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیټرولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیټرولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا قیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تکتیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو قیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تکتیر څخه یا هم د تجریدي تکتیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپله د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپل یو بیرنګ زهري مایع ده، یو بیرنګ زهري مایع ده چې خپل مخصوص بوی لري چې 80 درجه سانتیګریډ کښې دی په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حلل وهلو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدروکاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمیر شپږ، د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړوونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده. او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دی په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځېده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمېرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمېر هم شپږ ده، او دې مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده، چې مالیکولي فرمولونه، ساختمانی فرمولونه او موډلونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله عمومي فرمولې د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي چې مالیکولي او ساختماني فرمولې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوی کړیو د یو ځای والي څخه چې شوې ده ماینس ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دې ترمنځ د کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل شوي دي. عمومي فرمولې ده یا مالیکولي فرمولې ده سي ایچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجرید تقدیر څخه د سپین رنګه کریسټلونو په بڼه کولای سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګریډ یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګریډ کړي په ډېر اسانۍ سره کولای سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتیګریډ کړي دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلای سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي چې دغه مرکب خپله د کوي د لارو له منځه چې شکوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کېږي یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي نفتالین انتراسین چې د عمومي فرمولې سي څلور یعنی د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده چې د عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کېږي. او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کېږي او کارول کېږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی یعنی خپله رنګ نه لري خو د الټراویلټ وړانګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولای سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېږي چې دوی خپله عمومي فرمول یې سي شپږ د هایدروجنو شمیر یې پنځه او په همدې ترتیب سي ایچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکربونونه دي چې خپل رنگ نه لري او په همدې ترتیب دي په اوبو کې منحل کیدونکي مایع ده چې په اوبو کې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسو هغه مالیکولي فورمول وینو او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقې جوړش یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونی اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځ سره غلی دي او په همدې ترتیب یوه اړیکه د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویله، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل. که څه هم موږ او تاسو وویله اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو. یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو وویله خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه. په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنی گرانو زدکون کو هیلی درام چی طول بجور روغ او صحت مند بایستی. زستاس شون که دیانا سلحی و زلی بیا تاسو طولو تا دلسم طولگی پینز لسم لوست تر شراغلاست ویم او هیلی درام چی دلوست رستنی شیبو پر بی منتیا وکری. گرانو زدکون کو زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده گازا چی ده یو سلو یو پینزو سمی صفحه سخپل تر یو سلو سلور پینزو سمی صفحه پر با دوام ولری. نو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص وه، د هغوی باندې د تودوخې اغېزې موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ګازاتو باندې بحث کوو چې ګازات څه ډول یوه ماده ده. ګازات یا هم د مادې هغه حالات ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذراتو ترمنځ یې هغه د جذب قوه ډېره زیاته ده او د دوی چې دي تغیر منونکي دي. د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمزورې ده خو نامنظم حرکت لري او کثافات یې چې دي ډېر لږ دي، یعنې کثافت یې ډېر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بېرته متراکم سي. راځو ګرانو زده کوونکو د ګازات عمومي خواص ته، چې ګازات موږ او تاسو وویل چې نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري. د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي ګازات مواد شمېرل کیږي. د ګازاتو د ځانګړتیاوو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي ګازات هم لرو چې طبیعي ګازات یو بل ته سره ورته دي او دغه ورته والی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواص څخه وروسته په نورو ګازاتو باندې چې ایډیال ګازونه او حقیقي ګازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپېژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپله ګازات چې دي د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي، د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کیږي. خپله نظراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمه یا کمزورې ده یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا ګازات چې دي ځینې یې دا ډول خواص نه لري، ځینې یې کلک او ځینې یې ماتېدونکي نه دي او د هغوی ترمنځ بیا فاصله یې زیاته دی. خود دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو ویل چې یو د فشار په مقابل کې ډیر کم دی د غازات دی. د دې لپاره چې موږ او تاسو غازات ش او پیژنو څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپل د ازمنشتي قوانینو په اړه هم دی ډیر کومک را سره کوي چې عبارت لمړی د حجم څخه دی. کچیر غازونه ناڅاپه یو ځلې منبسط شي یا هم انبساط شي او خپل اړوند لوښي چې شکړي ډک کړي، دلته د غازاتو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان وي، خو د غازاتو حجم د اندازه کولو کمیتونه یې باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید وټاکل شي. نو موږ او تاسو د هغوی لپاره خپل حجم چې د یو اشغال شوې فضا ده د یو جسم په واسطه دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په بي تور سره ښودلی سو ګرانو زده کوونکو، حجم خپل د په اس آی سیستم کښې موږ او تاسو کولی سو یا په نړیوال سیستم کښې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې زموږ یو لیټر حجم مساوي کېږي په زر ملي لیټر سره، یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کېږي په یو سانتي متر مکعب سره، یا یو سانتي متر مکعب مو بیرته مساوي کېږي په یو سی سی سره، او بیرته یو متر مکعب مو مساوي کېږي په زر لیټر سره. دا هغه حجم و چې موږ او تاسو وویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د عادیال غازاتو چې په هغو کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. دوهم فشار دی چې خپله موږ او تاسو وایي د یو د سطحې پر یو واحد باندې وارده شوې قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کېږي یعنی فشار اف پر اس باندې وارده شوې قوه پر سطح باندې. زموږ یو اټموسفیر فشار ګرانو زده کوونکو مساوي کېږي په 268 تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اټموسفیر مو مساوي کېږي په 268 ملیمتر د سیماب سره. چې موږ او تاسو کولی سو په همدې اساس په ځینو محاسبات کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې کو محاسبه کو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یا هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په غازاتو کښې د راتلونکي قوانینو کې یو ډېر مهم بلل کېږي، هغه درجه یا د غازاتو تودوخه ده چې خپله د غازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولی سو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بیرته خپله د مطلقه تودوخې په نوم سره هم یادیږي، چې هغه تودوخه مساوي کېږي په تی کې یعنی درجه د تودوخې درجه ده کالوین مساوي کېږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 273 سره. دا خپله هغه د تودوخې د درجې د اندازه کولو هغه مطلقه تودوخه یا قیمت و. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مادې مقدار لرو، یا د غازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ او تاسو اندازه کوو، چې په همدې ترتیب سره په این تور سره ښودل کېږي. خپله د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې له ویشلو څخه کېدلی شي چې د مادې د مولونو مقدار موږ او تاسو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو ویني د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت د څه څخه دی؟ عبارت د غازي مادې د مقدار څخه دی، یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ او تاسو وویل چې د مادې مقدار موږ او تاسو په مول سره اندازه کوو په انتر سره چیو. ګرانو زده کوونکو، راځو دلته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د غازاتو لپاره یو څو قوانین وه، چې لومړی قانون د بایل قانون و چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه، چې یو له بل څخه یې جلا د غازاتو د حجم او فشار ترمنځ یو اړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړله، چې دوی دا ثابته کړله چې په باید ثابته تودوخه کښې باید په ثابته تودوخه کښې د غازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د وارد شوې فشار سره مستقیماً متناسبه وي. یعنی دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي د غازاتو فشار چې دی حجم سره معکوسه اړیکه لري. یعنی که چېرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتېږي نو د دوی د غازاتو فشار باید کم سي، او که چېرې تودوخه کمه سي د غازاتو فشار باید څه سي؟ زیات سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني پی یو وی یو مساوي کېږي په کلوین سره او دغه په ترتیب سره پی وی پی 2 او وی 2 مساوي په ک 2 سره چې د دې سمو جوړ داسې فرمول لاسته راوړو چې موږ تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کیږي په پی 2 او وی 2 سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې د هغه دی چې دی یو له بل سره معقوصا متناسب دي، د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمېدو سره بل زیاتیږي. نازو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته مثال لکول شوی دی. وایي یو ایډیال ګاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کښې شتون لري چې په 625 ملي متر د سیما فشار کښې دوی د ګاز حجم یې 228 ملي لیټره دی، که چیرې فشار یې 825 ملي متر د سیماب ته بدل شي، تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي. نو په دې ځای کښې که چیرې تودوخه ثابته اوسي، تودوخه ثابته اوسي، د فشار او د حجم ترمنځ معقوصه رابطه د بل د قانون پر اساس باندې تاسو څه شي کوي؟ محاسبه کوي. اوس نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي. هر یو قیمت همدې ترتیب سره وي یو 225 ملي لیټره پی یو مساوي کیږي په دومره سره فورمول لرو. په عمومي فورمول کښې موږ او تاسو چې فورمول لاسته راوړی وو په تېر صفحه کښې چې پی یو وي یو مساوي کېدل په پی دوه وو وي دوه سره، د هغوی لپاره موږ داسې یو فورمول لرو. نو دې فورمول کښې موږ او تاسو څخه وي یو نامعلومه دي، د وي یو د وي دوه د پیدا کولو لپاره وي دوه نامعلومه دي، وي یو قیمت یې راکړي د وي دوه د پیدا کولو لپاره. راځو ګرانو زده کوونکو، داسې فورمول جوړو چې وي دوه مساوي کېږي وي یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دوه سره، یعنی په دوام فشار باندې. نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کوو. مشابه حدونه مشابه حد سره اختصاریږي، ملي متر د سیماب د ملي متر سیماب سره اختصار سي، یوازې به ملي لیټر پاتې سي. 225 ضرب او په 625 کښې تقسیم پر 825 باندې کله مو تقسیم کړه مساوي کېږي په دومره 180 ملي متر سره. دغه قیمت موږ او تاسو لاسته راوړي، د هغه قیمت دی چې موږ او تاسو څخه د وي دوه قیمت نامعلومه وو لاسته مو راوړي. دا د چا د قانون پر اساس؟ د بایل د قانون پر اساس. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د بایل قانون وپېژند، راځو د چارلیس قانون پېژنو چې په ګازاتو باندې دلته د تودوخه اغېز راته بیانوي. د چارلیس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1880 میلادي کال کښې د ګازاتو د حجم بدلون د تودوخې په بدلون یعنی په ثابت فشار کښې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړ. خو نوموړی عالم دا ولیدل چې خپله په ثابت فشار کښې یعنی که چیرې فشار ثابت وساتل سي، نو دلته به ګازاتو ته تودوخه ورکړل شي، نو تودوخه به یې له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي. نو د نوموړو ګازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره څه شي دي؟ معادل دي. بیا په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په 1806 او تر 1808 کلونو پورې د ګیلوساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د چارلیس د ګازاتو فهرست پوره کړ، او دا یې هم موږ او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کښې د تودوخې د یوې درجې د یوې درجې سانتي ګرید په زیاتوالي سره د ګاز حجم چې دی یو پر 243 برخې سره انبساط کوي. خو د چارلیس او د ګیلوساک دغه د دریو نمونه یوه څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه. خو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس په دې ځای کښې موږ او تاسو وویله چې د دوی هغه د ګازاتو حجم د تودوخې د درجه سره مستقیمه اړیکه لري، په هغه صورت کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي. نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ څو وي او یعنی د حجم او تودوخې ترمنځ دلته مستقیمه اړیکه وجود لري. مستقیمه یعنی د حجم د تودوخې په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي او د تودوخې په کمېدو سره حجم کمیږي. وي یو تقسیم پر وي دوه مساوي کېږي چې یو تقسیم پر وي دوه سره. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د چارلیس قانون پر هغه معادله چې لاسته راغلې معادله وه فورمول وو، پر هغه باندې یو مثال موږ او تاسو ته لوو. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي وه یو ایډیال ګاز چې 25 درجه د سانتي ګرید کښې حجم یې 1.8 لیټره درلودونکي وي، که چیرې تودوخه 50 درجه سانتي ګرید ته بدله شي یا هم تبدیل شي، نو د ګاز حجم به څومره وي تاسو یې پیدا کی. په هغه صورت کې چې پی اف فشار به چشو سے ثابت اوسی، یعنی کچیر مور او تاسو وای فشار ثابت اوسی د یو ټاکل مقدار غاز حجم، نو د هغه غاز یعنی لوړنی تودوخه او کچیر تودوخه مور او تاسو په ټی دوا سره وشي او د غاز حجم په وی دوا او په دې ترتیب، نو مور او تاسو یو فرمول لرو چې د دې فرمول پر اساس وی یو مثلا کی چې وی دوا تقسیم پر ټی یو یعنی ای دوا باندې. اوس راځو هر یو قیمت راکول سوی دی ګران زده کوونکو، د وی یو قیمت راکول سوی 1.28 لیټره، د ټی یو قیمت 25 سانتیګریډ، ټی دوا مثلا کې په 50 درجه سانتیګریډ یا سیلسیوس. وی دوا نه معلومه دی، د وی دوا د پیدا کولو لپاره ګران زده کوونکو موږ او تاسو دلته فرمول لرو. په فرمول کې هر یو پر ځای باندې خپل ټاکلې قیمت وزه کو، د هر کمیت پر ځای باندې چې وی دوا یعنی دوا مهم چشته نه معلومه معلومه ده. مساوی بسی د غاز حجم 1.28 لیټر موږ تاسو د وی یو پر ځای باندې وازه کړ، ضربی 300 دلته موږ تاسو هغه خپل د دې سمخ کې چې دلته قیمتونه وازه کو، تاسو دلته وګوري دلته درجه د سیلسیوس راکول سوی ده. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو لوست ارزیابي برخې ته راورسېدو چې په دې ارزیابي کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. لومړی په ثابت فشار کښې 8 درجې سانتیګریډ تودوخه کښې یو آډیال ګاز دومره حجم نیولی دی، که چېرې د نوموړي ګاز حجم دومره ته تبدیل شي تاسو تودوخه پیدا کړئ. دوهم سوال په همدې ترتیب سره، ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
ازادۍ رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.